څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو لپاره تر رسیدو سره سره پلانیسته او خپل چارې مختوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره پور لمخي د ترک چارواکي چې نه خوشتل نومي یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسی مختوري. پانقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولي د پنځشنبه پر ورځ په خبر پڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل دی فعالیت مختوړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو وبخښي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخي په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 20 واوښت. ګوزن یا پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولای شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانی برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وشتل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې له 30 تر 40 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعال دي. حماس نن شنبه درې نور یرغمل اسد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پولیسونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس پرون جمعه د دغو درې یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د سرریاسم دفتر هم تایید کړ چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تبادله جزئیات تر سره شریکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روانه اونۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکران کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غرس مخ کې ویلی وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم نشتې خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکران ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې لدی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي، دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپل څرګندونو کې وویل چې شایل زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته کړه چې د کیف ته نه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو ځنډې دلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي.
چې دوی وای کومکونه بنجې موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس مونږ راوړو نو چې مونږ بلې وای سبا مونږ نه دی هغه غلي.
د خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کوچیانو د څړځایونو لستونزو خبرو.
یو وخت نه پوس زیات سبیلې مو کړلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د درویو نورو اسرائیلي بنمتو د خوشکېدو مسله څرلې ده. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وای په افغانستان کې بشري وضعیت په کتو سره د متحد ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځندول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل له افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 30% امریکا تمویل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د یکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپال عملیاتو ځندول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یو راپور کې ویلي چې دا هیواد ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکپ سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوی و چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یې خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پجه موږ ډیر خپه کیږو چې دا خیره پنسټونه د امر څخه د کومکونه باندې موږ ډیر په خپه کیږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې نو دی چې دغه امر څخه د کومکونه نه باندې
دا اوس مونږ ته راوړنو چې مونږه غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په خپل کور په لمه ما خاون مرده یم دې د اندښنو کې چې مونږ مجد امرستي باندې شي او مونږ سره کومه کونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه به تر خلک هم شته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
ته یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د ورستۍ په خلامله ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
دوه نړیوالو ادارو په یو غټ راپور کې اندیشنه شوهلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخو په افغانستان کې دننه او بهر شزنجونی او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پاتې رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض میزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په ومه یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2040 کال کې د خپلو محدودونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزده کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو پر رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې نجونې هلکان معلولین لګکي پاخه عمر لرونکي کسان ځوانان کورنۍ بې ځایه سوي له نورو هیوادونو راستنه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو ازادیو خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنۍ وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. بلته مونږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي سره ماشومان یې واړه دي په کور کې دي. اوس فیران وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې هم دا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. له دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوقی د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دي وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسنۍ وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2040 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو پر راستنېدو د وضعیت نور هم شدید شوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار شوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغېزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرد تن مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با بودن 4 ساعت ما بودن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې دی پولیسو لویری ساتونه لکوره لری په کوچو او پارکونو کې تیروی.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستان نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 1,33,000 کسان و. او ایم زیاتوی چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوود طالبان ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشن مې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې د تړ کړی چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورت د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده. پاکستان کې هم نیول کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاری ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غوایي په 15 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند لمخې نن حماس څو نور ارقامل آزاد کړل. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د درې خوش شو اسرائیلي يرغملو عمرونه شپږ 52 او 44 کال خودل شوی او ویل شوی چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د بریټ په محل يرغمل شوی. د هغه بریټ چې پترس کې شاوخوا 1,200 کسانو وژل شو او شاوخوا 2,500 نور حماس يرغمل کړل. د په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوی اوربند لمخه د يرغملو او بنديانو د تبادله پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلسی ارغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمیر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته یو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولیږدول شي په غزه کې د نازک اور باندې دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د غوربنچ د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د امریکا چانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېر ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرمل خوشي شوی انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکي صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکله دی چې دغه درې اسرائیلي رغمل نړیوال سره سلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې رغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اساق هرزوګ وویل چې رغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو لخلاصون ورسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملی کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوه ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطینی بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بيساري ډول ساړه شوې دي. وړاندې په اړه تفصيل درکوو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخ کړو، ختیځو ولایتونو ته ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچان وای په ډیرې څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې لایخ خوشي موڅخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیشتي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیرې څړځایونه زورواکونی ویلي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچان وایي ډیرې څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولی او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپل منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنه جای وا غټول زور واکان سره دي ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثره ختم دي. بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولي اړتیا وی د چاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولې دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېر ځلاندازې نه بره. یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو وبو مجبور ده، لوکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی ترڅنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په وینا سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکا لغصب خلاصا کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمه لرو، میلمنه لرو، میلمنه مو ورزلا اشرفته منل شوی سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساره ډول ټکنی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردوم طلا خمه فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفر.
کاروبار نسته بيخي د صفر په کچه دی. فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی. کاروبار نسته، په مجموع کې کار ولاړ دی.
بلخوا د کندهار وسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته. داسې خلک وشته شته چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت په ملک مصرف کې، په ملک کارخانې جوړې کې، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کې، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نسته، در ورځ تر بلې ګراني دي. کاروبار نسته، نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نسي، او چې غواړي رانی سي پیسې نه رانی وای نسي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوري کېږي، نو پیسې نسته چې کاروبار یې نو زر څوک رانی وای نسي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیه د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټه کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیه مسلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیا له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نسته. د اتحادیه د مسول لاج شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکو پاړه اندیشنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.